د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو په خبرونه کې واوري. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې دوه ورځې لمخې د دریم ځل لپاره نوې وزیر اعلی منتخب شوی دی. درنو اوریدونکو، د دې رپورت او د نورو تازه رپورټونو مخکې خبرونه اوري چې زموږ همکار سید بختیار شاید استلولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د دې سات مهم خبرونه. طالبانو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل ګډون خبره رد کړې ده. د ایران حکومت وایي چې د حکومت په ضد د مظاهرو په وخت کې په ټول ملک کې 25 تنه وژل شوي، او پرون بیا هم د ټونس په پایتخت کې په سلګونو خلکو د حکومت د پالیسیو په ضد په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی وو. او دا هم د خبرونو تفصیل. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سولې غیر رسمي خبرې په ترکیه کې پیل شوې. په دغو خبرو کې د سولې رسمي مذاکراتو ته د فرصتونو د برابرولو په میکانیزم بحث کیږي. په دغو خبرو کې ګډون کوونکو افغاني مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه خبرې د ترکیې د حکومت په همکارۍ تنظیم شوې، مګر د طالبانو یو نتاق ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړې ده. پرون د ایران حکومت ویل چې په ټول ملک کې د حکومت په ضد مظاهرو کې 25 تنه وژل شوي. د ایران د قضایي قوې یو نتاق غلام حسین محسنی اجاهی ویلي چې امنیتي قواوو یو مظاهر چې هم نه دی وژلی، ځکه چې هغوی ته د دې هدایت ورکړ شوی و چې د احتجاج کوونکو په ضد د وسلې نه کار وانخلي. هغه دا هم ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې د امنیتي قواوو افراد هم شامل دي. هغه په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړي چې څنګه په مظاهرو کې دغه 25 تنه ووژل شول. په همدې توګه د تهران سارنوال ویلي دي چې 400 تنه نور هم چې د دغو مظاهرو په وخت زندانی شي وو خوشي شوي دي. د ایران د پارلمان یو اصلاح طلب غړي محمد صدیقي تیر هفته ویلي وو چې د دولت په ضد د مظاهرو په وخت کې ټول 3500 تنه زندانی شوي دي. پرون په ټونس کې د خلکو د مظاهرو نه یو هفته وروسته بیا هم د هغه ملک پایتخت کې په سوونو خلکو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی وو. دغه خلکو په خپل ملک کې د اقتصادي او اجتماعي ستونزو په ضد په مظاهرو لاس پورې کړی. په دې ورسره پرون د عربو د پاسون اوومه کلیزه هم وه. دغه پاسون د ټونس نه شروع شوی وو، او هلته د هغه ملک جمهور رئیس زین العابدین بن علي چې 3 کاله په قدرت کې وو دې ته مجبور کړ چې قدرت خوشی کړي. دغه مظاهره چانو سره داسې شعارونه وو چې پرې لیکل شوي وو: منکار، ازادي او خپل عزت او وقار غواړو. پرون په پیرو کې په یوې سختې زلزلې کې چې اندازه یې د ریختر په حساب 1.1 درجه وه، یو تن مړ او یو شمېر نور زخمي شوي دي. د پیرو جمهور رئیس پیدرو پابلو کوزنسکي ویلي دي چې هغه به سمدستي زلزله ځپلې سیمې ته سفر وکړي، او هلته به د بشري مرستو چارې وساري او هم به د تاوانونو اندازه ولګوي. په سومالی کې یو مشهور سیاستمدار ویلي دي چې د هغه زوی چې 15 کاله مخکې د داعش د افراطي ډلې سره یوځای شوی و په سوریه کې وژل شوی دی. د سومالی دغه سیاستمدار ویلي دي چې د هغه زوی حسین فیصل علي په یوې هوایي اډې کې وژل شو. پرون د سومالی دغه سیاستمدار امریکا غږ د وبخښي. پرون د سومالی دغه سیاستمدار د امریکا غږ د سومالی څنګه ته ویلي دي چې د هغه د زوی میرمن دوی ته په یو پیغام کې ویلي چې هغه د دسمبر د میاشتې په 9 وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو لوړ رتبه هیئت د افغانستان د عمومي امنیتي وضعیت د معلومولو دپاره په یو رسمي سفر کابل ته رسیدلی دی. دا هیئت چې 15 غړي لري، مشري یې په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کرات عمروف کوي. وی حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي دي چې په هیئت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیران نیکی هیلي هم شامل ده. د لوګر یو شمیر محلي مشرانو د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ته د میړانې په نوم د سرو زرو یو مډال استولی دی. د دوی وایي چې ټرمپ ته دا مډال د پاکستان په اړه د غوس اقدام په خاطر ورکوي. دغه مډال د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت ته وسپارل شو چې جمهور رئیس ټرمپ ته ورسوي. رپورټونه وایي چې په سوریه کې د بشار الاسد قواو د سنجار مهم ښارګوټی پرون د یکشنبې په ورځ وختي د یوې سختې جګړې او بې درېغه هوایي بمبارونو وروسته ونیو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې حکومتي قواوې چې د روسیې د هوایي قواوو د جټ الوتکو ملاتړ هم ورسره وو سهار وختي د ترکیې د سره سره سیرمه د سنجار په خونګو خارګوټي حمله وکړله.
خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته چې عمر کده د پاکستان په بلوچستان صوبه کې دوه ورځې مخکې د دریم ځل لپاره نوې وزیر اعلی منتخب شوې ده. په دې حق لمان دي چې په دغه صوبه کې سیاسي بحران سر ډول روان دي. سناتور عثمان ککړ د خلیل خان سره په مرکې کې ویلی
پښتونخوا ملي او ګوند دغه ادا چې د پاکستان پیپلز پارټي ګوند چیرمن آصف زرداری د حکومت پړنګولو کې وای لاس لرودو او تر درې ارب روپۍ استعمال کړي چې اسمبلی د غړو ملاتړ ترلاسه کړي. پاکستان کې څه وسول او اوس به خبرې ډېرې واضح سي وي.
خبره بنده دا ده چې دا ټول کار چې وو دا د هغه پټ لاسونه او اسټبلیشمنت والا سو دوی دا کار بنیاد شې شو دی دا روان کړ. حالانکه پیپلز پارټي دا په ټول صبح کې یو ممبر هم نه لري. د دې ټول کار برخه چې ده ول مولانا فضلرحمن صاحب د صبح پر پارټي باندې خپل دغه نه درلود. یاسن عوامي نشر پارټي چې دا میا افتخار صاحب هغه دا وویل چې دا د اسمبلی د ماتولې او سازش دی. مګر هر څه چې کوم پارلماني لیډر او تر ټولو مخکې روان د خپل پارټي د موقف خلاف نو د غرنګ بنتي مینګل جمعیت علما دا غزا زید عوامي نشر پارټي پارلماني لیډر مسلم لیگیان او کاپ لیگ والا دا ټول الان کې نمونه د دوی وو. کار څه و دی هغه اسټابلیشمنت کولای دا ګر کار دا غونډې دل دا کار په مخ روانول دا ټول پلان جوړول دا پلان عملی کول دا دوی کول نه په پنځ پارټي د دې برخه وسومرو شو سېنېټر سومرو شو دا ګر نمونه د دوی وو اصل کار هغه وکړي.
که تاسو د سازش خبره کوئ نو دغه سازش د هم ویل دي چې دا اوس له هم روان ده او مقصد دا ده چې یو اعلی وزیر د څو ورځو لپاره راوړل شي او هغه به اسمبلی ختم کړي. آیا اوس هم دا ویرستنو ستراتیجي مقصد ته جاج کوي د پر ضد باندې
ګوره د ملک وزیر اعظم یا ایس په دې کې استابلیشمنت دی پټ لاس وزیر اعظم منتخب موجوده وزیر اعظم وی او نن ګسرا وزیر داخله خپل ولا سن اکبر په ټلویزیون باندې د سېنېټ اریکشن نه لکی ومه بیا د دې ساته د ممبرانو ته دمکیانی ورکول په ټلیفون باندې د نیم خبره استعمالول سراله سپی پرغه باندې فشار او دباو چول بل دا د چی ټول ولس اوس په دې پودې دا جنوبي پښتونخوا او د بلوچستان چې اصل مسله څه ول یو داګر د ملک ټول پاتيانې وخواته او ورسره اسټابلیشمنت ورسره یواز پښتونخوا ملهم پارټي وځل دي غیر جمهوریت عمل ته ودرېدل مقابله وکړه هم په وزیرانه په دای کې هم د ادم اعتماد او تا اندازه وکړه د مسملي قانون ټول ممبرانو لاړو دي عمل برخه شو په شمول وزیرانه خو هغه سره اړین نه وزیرانه خو هغه لاغه مخکړه دي چې اړ دې نه دي څڅڅوی دونه پرېشر دونه دباو ان دونه خوف وېره ول وزیرانه په خپل دفتر کې کپیدلې دا د دخل د دملګری وی بل خواته به دا سیاسي دغه عمل روانه و سات جمهوریت نه لکول اسمبلی نه لکول او د دې مرګ د ټول د بدنامۍ کار څه وته راتلون کې پلان کېدی سنټ مې لکوا انتخابات مې لکوا بیا ټکنوکریټ حکومت راولا بیا پر مخ باندې نور پلانونه عمل کول.
د جنوبي پښتونخوا دو مهم ګوندونه پښتونخوا ملي امي ګوند او جمعیت العلماء اسلام ده دوړ د حکومت سره به برخه کړل سول او کم کارونه چې کېدل یا پرمختګ کم پروژې چې بیا هغه هم ځنی به پوره سی او ځنی به نیمګړی پاتې وي. راتلونکي ستراتیژي مقصد چې تا د پښتونخوا ټول نمائندګي بلاره
ټول نمائندګي خدای دې ولا په حکومت کې دا به چا به برخه کړه اسټابلیشمنت به برخه کړه او د جمعیت علما او د عوامي نشر پارټي د پارلماني د دته ذریعہ وکړه هغه دا 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 کومه کاغوي وسره وکړي نو لیازه بولس به وس پکار په دې ځکه پوکي یعنی څوک د جمهوریت ساده وطني قومي ولسی مفادات لپاره سیاست کوي څوک د بر چا پر خوله باندې کوي د بر چا پر وینا کوي د بر چا پر اشاره کوي او بیخی معاملې د خپل ذاتی غرض د پاره کوي معاملې ذاتی غرض کا اندازه وکړه د تقریبا 15 ممبران کې 15 ممبران صرف د کابل لیک دی 15 ممبران وزه راواخه ظلم وسو جبر وسو یو د تاریخ هغه تور ورځ تور شپه رااله چې هغه نن ټول صبح ورته اریان ده ټول ممبران ورته اریان دي ټول سیاسي خلک ورته اریان دي ټول سیاسي کارکنان ورته اریان دي دومره بم زیاتوب کېدلې
افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره بیا میشته کېدو د ډیرو ځایونو او قانوني لارې د پاره غوښتنه کوي چې د لیبیا نه ایټالیا ته د میډیټراني سمندرګي د لارې د ګڼ شمېر مهاجرینو او سیاسي پناه غوښتونکو د مړینې مخه ونیسي. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې چې زامن مومندی درته وړاندې کوي.
دا په خاصه توګه په نوي کال کې و مرګانی شروع ده. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکړی دی چې د روانې میاشتې په لومړۍ ولس ورځو کې له لیبیا نه ایټالیا ته د میډیترانې د سمندرګي له لارې د تلونکو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو 106 اویا تنه مړه شوي. دغه اداره څرګندوي تیر کال په عین موده کې په دې لار باندې یوازې 8 تنه مړه شوي. آی او ایم وای اکثره ژوندي پاتې کسان د افریقایي ملکونو چې په دوی کې ګامبیا، سینیګال، سودان، مالی او نایجیریا شامل دي. نور ژوندي پاتې کسان د بنگلاديش او پاکستان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق ویلیام سپینډلر وای دغه ګڼ شمېر مړینه د زغم وړ نه ده او د مهاجرو لپاره باید محفوظه لار پیدا شي چې د دغې دوامدارې تراژدۍ مخه ورباندې ونیول شي. دا وای خلک دغه اوږده او خطرناک سفرونه کوي ځکه چې دوی بل انتخاب اچاره نه لري. سپینډ لر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
So we need to find ways to providing alternatives to them before they undertaking this journeys. By the time they
زکانو مونږ ته په کار ده لارې پیدا کړو مخکې له دې نه چې دوی په دغه سفرونو پیل وکړي. بدلې باید پیدا شي. هغه وخت چې لیبیا ته رسیږي د دوی ډیرو لا پخوا د سهارا له دښتې نه د تیرېدو په وخت کې له ډار نه ډک کړاوونه ګاللې دي. سپینلر وای د ډیرو مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکو ژوند ژغورل کېدل شي چې که مهاجرو ته خپل هیوادونو سره نږدې د ژغورنې زمینه برابر شي. یو ان ایچ سی آر د یو جامع روش غوښتنه کوي چې د دې له مخې د هغو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو سره مرسته وشي چې له تعقیب او جنګ نه ځانونه سیبته کوي یا د قانوني لارو نه د ښه ژوند په لټه کې وي بیا مشته شي او د خپلو کورنیو سره بیا یو ځای شي. یو ان ایچ سی آر وای هیوادونه باید د اصلي علت غم وخوري او د مهاجرو په بې ځای کېدو کې نه پرمختګ کمزوري حکومتولي د بشري حقوقو نه سرغړونې او جنګونه رول لوبوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغان حکومت یو باوري سرچینه وايي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلي پلاوي د ولسمشر په ګډون د لوړپوړو افغان چارواکو سره کتلی دي. او مکړی د ازادۍ رادیو د خبريال دی رپورټر.
کابل د جدي امنیتی تدابیر لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوړپوړي پلاوی کوربه دی. په افغان حکومت کې وی باوري سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د امنیت شورا پلاوی د حکومت د مشرتابه سربیره له یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم کتلی دي. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم واخیستل شي وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د راتګ هدف د عمومي وضعیت ارزونه ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د اداري فساد له منځه وړل اقتصادي وده او راتلونکي انتخابات هغه لوی موضوعات و چې د پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ پرې بحث وشو. کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی مشري په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف کوي او په ملګرو ملتونو کې د امریکې د استازي نیکهلی په ګډون 15 تنه په ترکیب کې شامل دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د راتګ لپاره جدي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي، خو دغه پلاوی د راتګ په اړه د ملي شورا د غړو لیدلوري متفاوت دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې افغان افغانستان ته د دغه پلاوی راتګ ګټور وباله. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي:
د افغانستان خلک نور د دې جګړې د دوام نه خسته سي دي. هیله مند یم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپلو کې یو ځای وسی او دا ستونزه او مشکل ریښې حل کړي.
خو د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوس وایي د پلاوی راتګ به هله ګټور تمام شي چې د خلکو په ورځني ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. نو موړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
لا بد مرغلی وازید دی امنیت شورا هیئت، بلکې د نورو نهادونه ورګانونه ملي او بین المللي او سیمه ییز چې په افغانستان کې په دا 15 کال راغلي دي، دوی راپورونه ورکړی دي، اما هیڅ عملی پایلی د افغانستان د ولوس لپاره نه درلود.
د خغلی بشردوست په خبره نړیواله ټولنه په افغانستان کې د وضعیت د خوالي لپاره ډیر څه کولای شي، خو په دې شرط چې افغان سیاسيون تر شخصي ګټو ملي هغو ته لومړیتوب ورکړي او د نړیوالو له همکاریو ښه ګټه پورته کړي. دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی به په نورو کومو موضوعاتو او له چا سره خبرې وکړي، هغه څه دي چې په دې اړه به د حکومتي چارواکو ویندوانو تر څرګندونو وروسته معلوم شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
یو ځوانه کوردی فلم جوړونکی چې په ترکیه کې په یو ټیررستي حمله کې خپلې خپې بایللې دي، اوس په استرالیا کې د روباتیک جراحۍ نه وروسته ګرځېدلې شي.
د اسلامي دولت ډلې د 2015 کال د جون په میاشت کې د کوردانو په سیاسي غونډه باندې حمله کړې وه چې د لیسا کلان په ګډون په لسګونو کسان پکې ټپیان شوي وو. د دې جراح چې په عراق کې پیدا شوی دی وایي د په دې کار کوي چې د تروریزم قربانیانو سره مرسته وکړي او دا په حقیقت کې د اخوانیت په خلاف مقاومت دی. د اسلامي دولت ډلې 2.5 کاله پخوا د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کوردانو په سیاسي غونډه باندې حمله وکړه، نو 15 تنه پکې وژل شول. د 9 کلنې کوردی فلم جوړونکي لیسا کلان په کوردون څه باندې 100 تنه په دغه حمله کې ټپیان شول. په دغه چاودنه کې د دې د زنګونونو د پاسه دواړه ورنونه پرې شوي. په سیدنی کې د یوې مهمې جراحۍ نه وروسته دا کولای شي چې وګرځي. د دې دورانونو هډوکي په مستقیمه توګه د فلز سره پیوند کړی شول. دغه عملیاتو وساته ونیول، جراحانو دغه عملیات مفت وکړل او په استرالیا کې کوردي ټولنې د نورو طبي کارونو او سفرونو لپاره $450,000 راټول کړل. منجید مدارس چې په عراق کې زیږیدلې ده وای د لومړنۍ تخنیک نه کار واخسته چې د لیسا کلان سره مرسته وکړي او بیا په خپلو پښو وګرځي. مدارس خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
What we did for Lisa is implanting integration devices into her skeleton. It is
من د لیسا لپاره چې څه وکړل هغه دا دی چې د دې د هډوکو سره مو آلی ونخلول. دا معاصره ټکنالوژي ده چې د هډوکو په مغز کې والنه نه ایستل کیږي او د روباتیک ورانه سره نخلول کیږي. المدارس په 1990 کال کې په کشتۍ کې استرالیا ته د مهاجر په حیث راغلی دی. د سیاسي پنا د ورکولو نه د مخه لس میاشتې د مهاجرو په کمپ کې تیرې کړې وې. دا د استرالیا د هډوکو د جراحانو نه یو مشهور جراح دی او په منظم ډول عراق ته ځي چې د تروریزم قربانیانو عملیات وکړي. د عراق ته په تازه سفر کې په 12 ورځو کې د 190 کسانو عملیات وکړل. ټول دغه ناروغان د افراطیانو په حملو کې ټپن شوي وو. المدرس وایي د ده کار د اخواني مفکورو په خلاف د مقاومت یو عمل دی. کلان ترکیه ته استنه شوې او ښه جوړه شوې ده. په یوه تازه ویډیو کې ښکاره کیږي چې د خپلو نوو روباتیکو رنونو سره نڅا کوي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان خصوصي سېکټر وای په مالی سیستم کې په بدلون او اصلاحاتو سربېره اوس هم د ګمرکونو عواید هیف و مل کیږي. دا چې د ملي سوداګرو د انتقاد هدف څه دی؟ د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردګ آشنا راډیو ته وویل
د هغوی هدف دا هم چې مختلف نورې ادارې لازی په مختلفو بنادرو کې درېږي او اصلاحات په نامه باندې او نفیمت په نامه باندې د سکتور خصوصي څخه پیسې اخلي. د دې هدف دا و چې په ګمرکاتو کې که چیرې محصول ترې واخیستل شي، مالیات ترې واخیستل شي، بیا د نورې ادارې د سکتور خصوصي نه تکلیفه وي چې په هر ځای کې دوی درې وي.
وردګ صاحب، د مالیې وزارت پوهیږي چې دا زورواکي څوک دی ولې دا کار کوي؟
موږ خو د قانون په رڼا کې مسؤلیت دی لرو چې په سرحداتو کې هماغه خدمات چې کوم چې په نورو مملکتو کې هم سکتور خصوصي ته وړاندې کېږي موږ هماغه کار مخوندې دی. په مجموع کې کافي اندازه باندې په دې عرصه کې پرمختګونه کړي دي. د اسیکودا یو بینلملي سیستم دی چې هغه په ټول افغانستان کې تطبیق کړی دی، مګر په عیني حالت کې امنیتي وضعیت او ځینې وخت هغه منطقوي مشکلات په هره منطقه کې چې موجود دي هغه طبعا په ګمرکاتو باندې خپل تاثیر اچوي. مګر د موږ کوم پلانونه چې دي خصوصا د ټکنالوژي په استعمال باندې به د موږ اتکا یو څه زیاتوي په آینده کال کې سخ کال هم تر څو چې ټکنالوژي نصب کړو او کولای شو چې دا یو څه معلومات مشکلات چې دي هم رفع کړو.
د ټکنالوژي د استعمال لپاره څومره ظرفیتونه موجود دي او د ټکنالوژي موجودیت یا د نوي سیستم څومره په ګمرکاتو کې د فساد کچه راټیټه کړې ده؟
مطلقا د فساد کچه خو د دې سیستم په استعمال باندې په کافي اندازه باندې راټیټه کړې ده. تقریبا د 2006 کال راهیسې موږ په مستمره توګه باندې تلاش مو دا کړی دی چې ټکنالوژي استعمال شي او د سکیورا سیستم په دې کې رامنځته شي. تقریبا د تیر لس 12 کاله د ملل متحد یو خاصه برخه د موږ سره د بانک جهاني په همکارۍ باندې په دومره وخت کې موږ سره پرسنل روزلي دي او سیستمونه راته جوړ کړي دي او اوس به موږ خپل داخلي هم ظرفیت مو جوړ کړی دی. خو په عیني حالت کې مو پلانونه هم دا دي چې باید په دې باندې نور هم کار وکړو او کافي اندازه باندې ظرفیت جوړ کړو. هغه که چیرې د ډیجیټل ترازوګانو په حساب باندې دي، ځینې خاص سرویلانس کمرې دي، خپله د سفت د عبورو د مرور سیستمونه دي اوتومات، دې په نصب باندې موږ وکولی شو چې د فساد په کچه کې کافي اندازه تغییر راولو.
لوی بندرونه چې ډیر ګمرکي عواید ورنه لاسته راځي لکه تورخم، هرات او حیرتان یا نور، څومره د مرکزي ادارې سره وصل دي؟
یو د ګمرکي پروسه ده، هغه لکه مخکې مې چې وویل چې دا سیستم مو چې کله نصب کړی دی، د سیستم په مرسته باندې هر کله چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو موټر راشي، یوه لارۍ راشي، هغه چې کله خپل محصول ورکړي په مغه دقه باندې په مرکز کې پوهیږو چې دغه دې د موټر راغی او په دې ځای کې یو موټر په دې ځای کې لس موټر او په دې ځای کې شل موټر او دومره پیسې ورکړلې په دې باندې ټول پوهېږو سیستم سره وصل دی سیستم په ټول افغانستان کې په دې کې وصل دی مګر مخکې چې ما اشاره وکړه کله چې ځینې محلي مشکلات یا مثلا ځینې د قاچاق لارې چې دي هغه متاسفانه باید دو ګزي چې ملي عواید پکې فرار کړي
لږې یا ډېرې ستونزې چې تر اوسه پورې په ګمرکاتو کې پاتې دي معین صاحب د دې د حل دپاره یا د حسابونو د شفافیت دپاره راتلونکو دپاره څه په نظر کې نیولي
په درې ساحو کې هم د قوانینو د پروسیجرو په ساده کولو کې مو پروګرامونه ترلاسه کړي دي هم د عوایدو په بخش کې او هم د ګمرکاتو په بخش کې او د منابع بشري چې څنګه ظرفیتونه لوړ کړو څنګه خلک په ګمرکاتو کې مقرر شي څنګه شکل پروسه د استخدام ورته تعریف کړو په دې باندې عملا د اوس کار کوو او دا د ډېرو مهمو پروګرامونو څخه دی چې په راتلونکي کال کې باید موږ دا شی تطبیق کړو درېیم بیا د ټکنالوژي لکه مخکې مې چې اشاره وکړه هغه هم د موږ د یو د ډېرو مهمو پلانونو څخه دی چې عملا په اکثریت ګمرکاتو کې د موږ سروېګانې روانې دي یعنی هم په قوانینو مقرراتو کې هم په منابع بشري کې او هم په ټکنالوژي کې استعمال کې موږ شفاف پلان لري چې ملي عواید اضافه کړو د جوړ د پلان خصوصا په سرحداتو کې هغه اړین خدمات چې دي هغه باید وړاندې کړو
ډېره مننه معین صاحب کوروله
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
د روغتیا نړیوال سازمان رپورت خپور کړی چې په جنگ ځپلي یمن کې د ناروغیو د واکسین کولو مبارزه ځکه په ټپه ودرېدلې ده چې د روغتیا کارکونکو ته لا تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې چې د ځایونو ته لاړ شي پاموکړی د لیزا شلاین رپورت ته چې ځامن مومندې تاسو وړاندې کوي
د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن په هوایي قلمرو او سمندري بندرونو باندې لګېدلې بندیز د دسمبر په 6مه نیټه په نسبي توګه لری دغه اقدام د یونیسف لپاره ممکنه کړ چې د مهمو واکسینونو تقریبا 6 میلیونه دوزونه د حواله لارې یمن ته ورسوي چې په میلیونو ماشومان د مخنیوي وړ ناروغۍ په مقابل کې وقایه کی کنه د خطر سره مخامخ کیږي په دغه واکسینونو کې د دیفتریا زد واکسین شامل دی چې د 2.5 میلیونه ماشومان او ځوانان لپاره دی چې عمرونه 15 کالو ته رسیږي د دغه واکسینونو معنا دا ده چې د دیفتریا ناروغي په مقابل کې خلک مسؤون کړي او په درس هیواد کې د خپرېدو مخه ونیول شي روستی رسمی ارقام خی چې 340 مړینې په ګډون د 610 ناروغانو علاج شوې ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 8% مړینې اندازه په خطرناکه توګه لوړه ده دیفتریا یو ساري ناروغي ده مګر د واکسین کولو له لارې مخه نیول کیږي ډبلیو ایچ او نتاق کریستین لیند میر امریکا غږ ته وویل دغه پروګرام باید زر پیل شي مګر دغه پروګرام د شروع کېدو لپاره خبرې لا تر اوسه روانې دي لند میر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
All parties of the conflict need to agree on the ground. Access has to be clear. The available vaccines have to be agreed upon in which areas would be
په جنگ کې شامل ټول خواو ته په کار ده چې په دې حق له موافقه وکړي سیمه ته د ورتګ اجازه باید ورکړي شي د موجوده واکسینو په باره کې باید موافقه وشي چې کومو سیمو ته د اولیت حق ورکړي شي او کومو ډلو ته باید د لومړیتوب حق ورکړي شي ځکه نو د خبرو لپاره په ټولو دغو موضوعاتو باندې باید موافقه وشي په امن کې جنگ د مرګانی ناروغي په مقابل کې منظم واکسین کول ګډوډ کړل او ماشومان د غټ خطر سره مخامخ کړي دي لندمیر خبرداري ورکړه چې په منظم واکسینولو یا د واکسین کولو په مبارزه کې ځان راوستل د راتلونکو لپاره عواقب لري د وای په ځواني کې ماشومانو ته واکسین نه کول سمدستي ناروغکیږي یا په راتلونکو کلونو کې د داسې مړینې سره مخامخ کیږي چې مخه نیول کېدلی شو
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دوه برخې واوریدې موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اوریدل به نه هیروئ.